د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو ایوي بلې خبرونه تخ راغلست. قدر منوریدونکو، لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 یویشت او 25 مترو لاندو چپو پیلېږي. په دې اوسه ته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 45 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې په یو ساعت کې د 50 او 80 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له ځانګړو استازو سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو او مدني ټولنې د معناداره ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. ټاکل شوې د دوحې درېیمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دی. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر لمخې د ابوظبي په شاتی ماڼۍ کې په پرونی لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي. نوموړی د امریکا د ترهګرو او تر تعقیب وړ کسانو په فهرست کې دی. آژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلي دي چې هغه د متحده عربي اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. ولادیمیر زلنسکی بیگا په یو ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لری واټن ویشتونکو بي پيلوټ الوتکو د کارولو لکبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه ویل پروانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پيلوټ الوتکي یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بي پيلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نارندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل که څه هم د ګوند د ځواکمن اپوزیسیون پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي دي، خو بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. مودی پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یوې غونډې ته وویل دا بریا د نړۍ د سترې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېیمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ دوام وکړ، تر 640 میلیون ډېرې رایې کارول شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. وباورې چې د ناروې د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې په کابل کې زرګونه هغه کورونه چې طالبان یې ناقانونه بولي رنګ شوي دي.
احوال به څه کړو، څه په درد مخوري، ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول.
په جرمني کې د یو افغان په لاس د یو پولیس د وژل کېدو پیښه به په دې هیواد کې د دیره نورو کډوالو پر ژوند څه اغېز وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ لوبې د ګټلو له کبله افغانان څومره خوشاله شوي دي.
زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وایي په غزه کې د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې له 1500 ډیر فلسطینی وګړي وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هېڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خپره کړي. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبه راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږ زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو، چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستان د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. د شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملاً د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغو کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل: ښاروالۍ احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې غړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول. چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی. خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ورسته لدې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. له دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د جرمني د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمني دولتي رسنۍ دویچ ویله د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو پروسې د اغیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یې ټینګار کړی، هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې، دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني ښی اړخ ګوند هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د ښی اړخ ګوند مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني ښی اړخ ګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللې دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بعد مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني ښی اړخ ګوند او یو شمېر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغېز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني ښی اړخ ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. د هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نورې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان په لاس د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو اندېښنې. د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شل اووریزو سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي. دوی هیله مندي چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا راز بریاوې خپلې کړي.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بې په ورځ د شل اووریز نړیوال جام په خپله لومړۍ لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 104 منډې هدف وټاکه. د یوګاندا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 50 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګاندا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړې. زمنګ تمرینات به دوام لري. تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا دوه اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزي ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل:
یو یک ځای خیلی خوشی او خرسندی اس وخت کې
دا د ډېرې خوښۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړه. دا زموږ لپاره ځانګړې خوښي راوخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې مو لسترګو اوښکې وبهېدې. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دې په ټولو برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبې باید هم موږ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو سپورټوي. کچیر یې وګټي نو بیا د سپورټولو تر څنګ به ډېر خوشحاله هم سو او همیشه د بری دعا یې کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پوه احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا
ډیره عالی وه او دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلینډ سره یې کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیې میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19مه د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2013 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2014 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزا کې د جګړې له پیله په لویدیځ غاړه کې له 1500 ډیر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په يهودي مرزایونو کې د ډېره اسرایلیانو لخوا وشل شوې دي. د غزې په تړانګه کې د رواني جګړې له کبله په لویدیځ غاړه کې هم ناامني زیاته شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. د صفی الله ستانکزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکه تورکوایی دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ولکه تورک د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل، شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځ غاړه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 500 درویش تنه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک دا هم ویلي، په دې موده کې په لویدیځ غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرائیلو د اتو پوځیانو په ګډون له 10 ډیر اسرائیلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرائیلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوې لویدیځ غاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک
دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په اومه د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له امله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 250 یرغمل هم نیولي وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 140 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوی. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې رزنتون کې 200 یتیمان روزل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړ شوي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوبې، داسې معیوبې چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارسه ترتیب موږ ورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال یې سرپرستي میندو تور لغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي، هغوی هم په ډېر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی وو، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وژل شوو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک وي ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر د نور د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونه کوو، هر څوک مسؤول دغه مسؤول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته ونډه ورکول سوی زیات خوشاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوی ده، وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دا پاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان د پاره ډېر ښه دغه تعلیم راته کوي، ډېر ځینې خوشحاله یو.
خوشحاله یو چې دلته موږ ته د روزنتون ته رالیږلي یو، او موږ ته دلته ښه پالنه راکوي او ښه درسونه راته وایي، دلته ښه ډوډۍ او پالنه راکوي.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالي په څیر د 200 ماشومانو ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خدا معلومه نه دي چې دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، چه به ورست است تاسو غږیز پیغامونه خبريږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ هم مهروي خو اوس یو ورستای راپور د کندوز ولایت یو شمیر بزګران وایي سکل د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی د دوی په وینا دا کموالی د ژمي په موسم کې د واورې د نورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له کبله راغلی کاروانګر شکایت کوي چې پر خپلو کاروندو ډیر لګښت کوي خو حاصل کم راځي
د کندز کاروانګر د حاصلاتو کموالی او د غنمو لټیټ نرخ څخه شکایت کوي د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو لامل ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه غنم کرلی وو خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي آفتونو له امله سږ کال د حاصلاتو خوند نشته
نسبت به سال گذشته امسال غنم حاصلات غنم بسیار کم است هوا
سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی تیر کال مې له خپل کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی وو خو سږ کال 2500 منه حاصل کړی پروسږ کال یو من غنم په 1300 افغانۍ پلورل کېدل خو سږ کال یو من ښه غنم 1600 افغانۍ پلورل کېږي دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي
نرخ نه دره نرخ به دا نرخ به خاطر خدای پوره نه کنه میګان
د غنمو اوسنۍ نرخ زمونږ کړه لګښت نه پوره کوي دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سری راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل ځمکه قلبه کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو د غراس پر خپلو کروندو زیات زیار کاکو خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي
50 کلن نصر الله چې له 1.5 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی
اوس هغه ښه غنم په 130 پی دی تر 130 نه تر 130 پورې دی دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی دا د قزاق او دروس وړو چې را روان دي بیخي تاریخ تیر دی دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده غونډ ضرر دی دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جکي اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3500 دی څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډي ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي 2,40,410 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم مر زده هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم مر دا غواړو چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر شي زموږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده او هیڅ زراعت زموږ په برابر کې پیدا نه کوي زموږ سره د اوبو پر برابر باندې کومک ونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي هغه سې تخمونه موږ ته راکړي موږ هم ولاکه پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم بال سلام ازمن زای کی خطبوت راضی کواسی تاول لري او مؤسسه والا چې واسطه څوک لري هغه ته ورکوي او چې نه لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي ما خپلو خپلوانو ته ورکوي څو ځمکه ولري هغو ته نه ورکوي زما دا خواهش دی د مؤسسو نه چې انجینران خپلو خپلواکه وټاکي او دلته واسطه ډېره ده انجینران خپلو خپلوانو ته کومکونه ورکوي مؤسسه هره مؤسسه چې ده حقدار ته حق نه رسي مؤسسې والا انجینران ډېر ګران دي دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه بخیر چت شو زابل ولایت میړه کې نیول د نومي سردار محمد اکیار دغه د دلته مشتخو یو شی نه درا کول سوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سوی دی یو شی نه درا کول سوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوندې سخت کمزوري دی په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه وب په مزه کلان دي کمزوري دي نو باغونه مونږ ته تجدید